د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتی می له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د سباوند سیزی نومی لړۍ د څوکې په لور د پرمختګونو د پروګرامونو لنننی او وروستي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. دوستانو، په دغو څو مطلبونو کې مو هڅه کړې ده چې په روایتونو کې د ایران د اسلامي انقلاب له لوړو ژورو ډکې لارې په باب ستاسو سره وغږیږو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي. اوس هم پام وکړئ آخري مطلب.
قدرمنو دوستانو، لایو ولسی پاتونه رانیولی د پنځیدا تثبیت او مقاومت تر بیا رغونې او د بحرانو لپړونو تر تیریدا پورې لډیرو ټیټو هسکو ډکا کیسه ده چې پزله پوری همدا. قدرمنو دوستانو، نن د سلواغه یا د دلوی د میاشتې په 22مه یعنی د فروری 12مه هغه ټکی ته رسیږو چې د دغه ټولې ټیټو هسکو ډکې لارې معنا ورکوي. د خلکو په ډګر کې شتون داسې شتون چې نه یوازې د تیر وخت یادګار دی، بلکې د ایران د اسلامي جمهوریت او اسلامي نظام د راتلونکي تضمین هم دی. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د سلواغې د میاشتې 22مه نیټه یعنی د یوم الله ولولناک لاریون په تیرو 30 کلونو کې یوازې د کلیزې له مراسمو ډیر لوړ شوی او د حکومت ملت د اړیکې د سنجولو په یوه مهم ګراف بدل شوی دی. خو سږ کال دا ګراف لا ژوره معنا پیدا کړه. د سلواغې د 22مې نیټه په داسې حال کې ترسره شوه چې ایران په یو ډیر کړکېچن کال تیر کړی و. داسې کال چې د ډیرو نړیوالو څیړنیزو مرکزونو او رسندیو په اند د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره په وروستیو لسیزو کې لا تر ټولو لوړ امنیتي او سیاسي خطرناک ډګر پړاو بلل کېده. په همدې فضا کې د خلکو پراخ او ولولناک شتون یوازې کومه داخلي پېښه نه وه، بلکې له پولو حق وایم څو پوړیز پیغام ولیکه. هغه پیغام چې هم واشنگتن او تل ابیب ته بیا مخاطبین وو او هم هغه نړیوال شنون کې چې په تیر کال کې پرله پسې د ایرانی ټولنې د نازک والی خبرې کولې. په دغه ورځ سړکونه د ایران د ملت او نړۍ ترمنځ د مستقیمو خبرو پر ډګر بدل شول. داسې خبرې چې اصلي پیغام یې روښانه وو، ایران له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره کلک ولاړ دی او رستې او نهایي پرېکړه یې خلک او ملت کوي.
په تیر یو کال کې د امریکا او صهیونیست رژیم اقدامات پر ایران د یوې جدي او حتی د تش په نامه نسکورونکي ګزار د واردولو هڅه وه. د ایران دښمنان د غزل په پټه نه، بلکې ښکاره او هممهاله له څو لارو میدانونو ته راووتل. د 2015مه کال امریکا د زیاتره دباو سیاست لاس اخ کړ او هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو، نفسیاتي عملیاتو، رسنیز جنگ جګړې او امنیتي ګواښونو ګډ ترکیب وکاروي. هدف دا و چې د ټولنې روحیه ورو ورو تحلیل کړي او دا تصور رامنځته کړي چې ایرانی ټولنه د اقتصادي ستونزو انفلیشن له امله د جدي داخلي درز لپاره چمتو ده. لویدیز رسنیو شپه او ورځ خپګانونو او ناامیدۍ ته لمن ووهله او هڅه یې کوله چې ایران د یوې دړې وړې کېدونکې ټولنې په توګه وبرېښوي. وحشي او تیریګر صهیونیست رژیم هم د ایراني ټولنې په باب له همدې ناسم تحلیل سره د 2015م کال د جون په 14مه د امریکا په بشپړ ملاتړ لا خطرناک پړاو ته وارد شو، یو داسې پړاو چې د 12 ورځنۍ جنگ جګړې لامل شو. په دغه جګړې کې د ایران دښمنانو هڅه وکړه چې د پوځي قمندانانو، اټومي ساینس پوهانو، د سوله ییز اټومي پروګرام تاسیساتو، توغندوي تاسیساتو او دفاعي سیسټمونو په نښه کولو سره د اسلامي جمهوریت د قدرت ستنې ونړوي. دا بریدونه یوازې نه یوازې پوځي نه و، بلکې د یو سیاسي او امنیتي پلان په برخه کې و چې هدف یې د اسلامي نظام له داخله نسکورول و.
دوستانو، د امریکا او سیونیستي وحشي رژیم محاسبه پر بې بنسټیزې فرضیې ولاړه وه. دوی ګومان کاوه چې اقتصادي دبونه، انفلیشن او د ژوند ستونزې دومره خفګانونه زیات کړي چې د یوې پوځي حملې په بڼه کې به خلک د خپل حکومت او حاکمیت پر ضد سړکونو ته راووځي. د لویدیزو امنیتی چیلنیزو مرکزونو پر راپورټونو کې له دغو پیښو مخکې او وروسته یوه ګډه فرضیه بیا بیا تکرار شوه. یعنی په ایران کې د اقتصادي خپګانونو زیاتول او امبارول د یوه امنیتي ټکان په بڼه کې پراخ ټولنیز درز او نسکورونکي اعتراضونه رامنځته کولی شي. دا فرضیه د امریکا او د هغې د متحدینو د بهرني سیاست په فکري مرکزونو کې د پریکړې کونې اساس ګرځېدلې وه. خو د برسرزنی جګړې په مهال هغه څه چې واقعا رامنځته شول ټولنیز سقوط نه، بلکې بې ساری ملي یووالی و. د ایران ولس له ټولو اندېښنو، خپګانونو او دبونو سره سره د کورنیو خپګانونو او بهرنیو تیریو ترمنځ روښانه کرخه وکاږله. ایرانی ټولنې وښودله چې اعتراض، نیوکه او غوښتنه د ټولنیز ژوند برخه ده، خو امنیت، ملي حاکمیت او د هیواد بشپړتیا د ملت سره کرخه ده. د ایران پریکنده ځواب او د فلسطین په نیواکي سیمو یعنی پر اسرائیلو یې توغندوي برید پوځي انډول بدل کړ او وی خودره چې د دښمن محاسبه لا مغه بنیاده غلطه وي. په پای کې امریکا او سیونیستي رژیم د اوربن غوښتلو ته مجبور شول. اوربن چې تر هر څه زیات د ایران د قدرت او د هغې د بلسی ملاتړ د نه پیژندلو د ماتې پایله وه.
خو سره له دې دا د کیسې پای نه و. د ایران دښمنانو یو ځل بیا د 2026 میلادي کال په جنوري کې هم هغه تیروتنه په بل شکل او بڼه تکرار کړه. دا ځل یې اصلي تمرکز د سختو اقتصادي اصلاحاتو، انفلیشن او د معیشتي دباونو له امله رامنځته شویو اقتصادي خپګانونو ته واړوه. دوی هڅه وکړه چې له هر ډول بهرني اقدامه مخکې هیواد له داخله ناامنه کړي. په همدې لړ کې د ګډوډۍ رامنځته کوونکي عناصر له مخکې منظم شوي وو، څو د وژنې د سیاست، د عامه او خصوصي شتمنیو د ویجاړولو، د ښاري بسونو د سوځولو، پر حکومتي او دیني ځایونو د بریدونو له لارې د هیواد فضا ترنګلې، بحراني او ناامنه وبرېښوي. دغو پیښو هیواد ته درانه تاوانونه واړول، بنسټیزو او بېخبنایي تاسیساتو ته پراخ زیانونه واوښتل او په سلګونو هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایرانی ټولنې له ترنګلتیاو او اندرېښنو ډکې شپې ورځې تېرې کړې. خو د همدې بحران په منځ کې یو ځل بیا د ولس رول پریکنده ثابت شو. د ایران خلکو سره له دې چې له اقتصادي وضعیت او انفلیشن څخه یې واقعي خپګان درلود، خو اجازه ته ورنه کړ چې ټولنیز اعتراض د هیواد د دښمنانو په خدمت کې یوه پروژه وګرځي. په یوې برخلیک ټاکونکې شیبې کې په تهران او سلګونو نورو ښارونو کې په میلیونونو خلک سړکونو ته راووتل او د ګډوډۍ جوړونکو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو کلکه غندنه وکړه.
ایزنو دا ګډ ولسی چلند د ایران د ملت په تاریخي هویت کې ژورې ریشې لري. دا سملت چې څو زره کلن تمدن لري او د وطن خپلواکۍ او ملي غیرت مفاهیم یې د کلتور په ژورو کې نغښتي دي. په ایراني کلتور کې هغه څوک چې د بهرني دښمن په مرسته د هیواد د کمزوري کولو یا نسکرولو هڅه وکړي اتل نه بلل کیږي، بلکې خائن، شړل شوی او بې اعتباره بلل کیږي. همدا لامل چې په بهر پیلي او دیرا بهیرونه چې د امریکا او سیونیست رژیم په ښکاره ملاتړ ځانونه اپوزیشن معرفي کوي، د ایران دننه هیڅ ځای نه لري او د عام ولس په نظر د ایران د ملت دښمنان بلل کیږي. د سلباغې په 22مه د ایران د ولس میلیونی اجتماع په دغې لارې کې یو مهم برخلیک ټاکونکی ټکی و. په ډګر کې دغه پراخ شتون نړۍ ته وښودله چې د ایران اسلامي انقلاب د یوه هوښیاره ریشه لرونکي او پوهه لرونکي او زیر ملت پر اساس ولاړ دی. هغه پیغام چې پر روښانه توګه واشنگټن او تل ابیب ته ولېږدول شو دا و: ایران سره له ټولو اقتصادي ستونزو، بندیزونو او بهرنیو دبونو باقی پاتې کیدونکي دی او له دې سخت پړاو څخه به هم تیر شي.
عزتمنو اوریدونکو، نن د سلواغې یا د دلوي د میاشتې د 22مې نیټې یعنی د یوم الله پاستر میلیونی لاریون کې دا پیغام یو ځل بیا په لا لوړ غږ او لا پراخ انځور سره تکرار شو. هغه خلک چې راغلي وو غوښتل یې څه ووایي. موږ ستونزې لرو، غوښتنې لرو، نیوکې لرو، خو د ایران راتلونکی به په خپلو لاسونو او د خپل هیواد په چوکاټ کې جوړو، نه د دشمنانو د تپلو نسخو له مخې. د سږ کال د سلواغې د میاشتې د 22مې نیټې میلیونی او ولولناک لاریون د ډولوالي تر څنګ د یووالي روښانه ننداره وه. هغه نسلونه چې انقلاب یې لیدلی، د دفاع مقدس نسل او هغه ځوان نسل چې وروسته زیږیدلی، ټول اوژه په اوژه ودرېدل. دغه نسلي پیوستون وښودله چې د خلکو اړیکه له ایران او اسلامي انقلاب سره موقتی او احساسي نه ده، بلکې ژوره، لیږدول شوې او تلپاتې ده. د سلواغې د 22مې نیټې په یو ملا ورځ د میلیونونو ایرانیانو ستره اجتماع د ایران د دښمنانو لپاره یو جدي خبرداری دی، یو داسې خبرداری چې وایي اقتصادي دباو، نفسیاتي جګړه، پوځي ګواښ او ګډوډي جوړونه د ولس او د هغوی د وطن ترمنځ اړیکه نشي شلولای. البته دا د هیواد د مسؤلینو لپاره هم یوه مهمه یادونه ده، د دې حقیقت یادونه چې د غستر ولسي پانګه کارندوالي، عدالت، رښتینولي او ځواب ویلو ته اړتیا لري. هغه خلک چې په حساسو شیبو کې دریږي، د تر ټولو غوره خدمت او تر ټولو ډیر د پام وړ دي.
ایزنو د دې لړۍ په پای کې په ډاډ سره ویلی شو د اسلامي انقلاب تر ټولو ستره لاسته راوړنه یوازې په پوځي ځواک، علمي پرمختګ یا سیمه ایز رول کې نه ده، بلکې د ایران سره د ولس د وفاداری په ساتلو کې نغښتې ده. د سلواغې 22مه د دغې وفاداری څرګند انځور دی. یوه داسې ورځ چې خلک له ټولو سختیو سره سره سړکونو ته راځي چې ووایي ایران زموږ کور دی او موږ به ترې دفاع کوو. که زمونږ دوستانو د 57 لسیزې نومې دا لړۍ د 30 کلونو د تجربې، مقاومت او پرمختګ له روایت سره همدلته پای ته رسیږي، خو د ایران او د هغه د ولس لاره لا هم روانه ده، یوه سخته خو روښانه لاره، داسې لاره چې تر څو خلک په ډګر کې وي هیڅ قدرت به یې د پای ته رسولو توان او قدرت ونه لري. د سلواغې 22مه د ایران د ملت د یووالي، هوښیاري او کلک مقاومت او دریدا ورځ دی، پر ټولو مبارک وي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام په ختمېدو سره موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.